سلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته نن د شنبه په افغانستان کې د ګزرنی پولیو پر ضد د واکسین ناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عمله پیلېږي، تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکوونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي او د وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي، سره دوی چې پروسی کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس محوه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستاني ولسو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس محوه شوی نه دی. پولیو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډېر وخت ماشومان تر اغېز لاندې راولي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدای شي او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب کېږي. که څه هم پرلپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړي، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالت د دې کمپاین پر وړاندې خنډونه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګڼو روغتیایي کارپوهان له کورنۍ غوښتنه کوي چې واکسین ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم واکسین ترلاسه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هوایي چې هڅه کوي له ګاونډیو ودونو څخه راستنه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. یونما مشر روزا چنبایوا پرون یکشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرسل محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو په اړه دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې راستنی شو کړه لپاره د کارتینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول مدغم شي. وطن به وعده څرګندونې داس مال کړی چې د هغوی افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته سول کیږي خورا زیات شوی او ډیری په ناوړه شرایطو کې هیواد ته رسیږي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې لټکل سره سم بنن د شنبه د غبرګولي 15 مات افغانستان په وو ولایتونو کې باران وغوري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یې خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د لاسو تر 30 ملي متر ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوي پاکستان افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینې صادراتي اقلام لس سلنه تعرفه کم کړې ده. پاکستانی رسنیو نن د شنبې د دوړ ودونو د سوداګرۍ صنعت د ګډې خورې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې FBR نوي اصلاحات به د دوړ ودونو ترمنځ سوداګرو ترانزیت اسانتي برابر کړی. د دې اصلاحات هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بلل شوی دی. د روسیې لخوا د اوکران پر خلونو لپاره خو او وژن کوبریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تر ټولو په توند څرګندونه کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیونی شوی دی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکران ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. په غزه تړنګ کې د اسرائیل په حمله کې لکتر لګه 25 تنه وشل شي دي. د غزه روغتي چارواکي وایي چې د دوشنبه پورې د خبرګول 15 د اسرائیلي بریدونو له عمله لکتر لګه 25 کسان وزل شوی دي چې د دې دیشې په یو خوځي کې وشل شي دي چې د خلکو د پناه ځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرائیل په وزول چې هغه کسان په نخښه کړی چې دغه خوځي څخه عملیات کول. ورسته خبرم دا چې د فورباس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوغړی کریستیانو رونالدو د 2025م کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شو دی. د راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول له ماشاوله لوی بهر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لس کې دوهم ځای د باسکټبال استوري سټیفن کری ته رسیدل چې 155 میلیونه ډالر ګټي. لاغ وروسته د بریټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د می 15مه د تایراید نړیواله ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یو غوډه ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې څېړونکي او نور روغتیا پالان د ټایرایډ او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې ټایرایډ څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. ټایرایډ د ستوني په بیخ کې یو کوچنی غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سنبالوي. ټایرایډ غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلمه د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که اورېدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل هم مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه.
ډیره زیاته مننه، ښه راغلاست. ډاکټر صاحب، ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د ټایرایډ په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کړئ چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایئ چې
فنکشن یا کاری چه دی؟ ده اصلا باید چه منگه اول موکیت او اناتومی و پیجنو چه جاغور یا تایراید گلند موکیت کم زکره ده کپا ساده سلای بیو چه ده تراخیا چه ده کم هوایی لاره ده دی پا دویم او درم رنکی دا ټراخیا داسې جوړښت لري چې داسې رنګ ته ورته جوړښت لري. نو د دې په دویم یا درېم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دې نه لاندې موقعیت لري او د ټراخیا په دواړو خواو کې موقعیت لري.
د ټراخیا دې ته مونږ عامه اصطلاح څه وایو؟ ټراخیا ته
دې ته مونږ عامه اصطلاح وچه غاړه ویو. دا چې موږ ویو چې مخبره خو اکثره مړی تزینو چې کله کله ډایرکشن بدل شوې زمونږ خوراک به وچه غاړه لاړه. وچه غاړه یعنی مطلب هغه لاړه چې کم سږو ته تللی دی، هغه ته وچه غاړه یا ټراخیا یا وینډ پیپ دغه ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د ټراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس بکس یا د هنجری نلاندې موقعیت لري. د تایرایډ غوده چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي نو هغه وخت کې موږ بیا جاغور ورته ویلی شو. په نارمل حالت کې کم چې د تایرایډ غوده ده دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دند څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کوم، اگر په ولسي ژبه یې خلکو ته وایاست چې د دې دند څه ده.
بالکل ښه پوښتنه ده. د دې دند که په ساده اصطلاح ویو، کله چې موږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، د میتابولیزم چاغې کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفه لري خو ساده او ډیره عمده وظیفه هم د میتابولیزم ده چې د غذا په انرژي بدلیږي. نو کچیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سره ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نکړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا مخکې راغلي دي او پوښتنې لري. یو دوه پوښتنې به راواخلو. ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسې خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادۍ راډیو. لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه. خدا پاک دې خوشاله کړم. محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو. الحاد اتل هم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنئ یا د جاغور مصوري دلی دي؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای غوده جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب، محترم، چې دا د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونې سره یو رقم ملغړې پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاړې نه بده، داغه به د جاغور دغه به دغه توایدا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چشي، یا مثال خوراکي دغه ستوني خوري دغه بغلونه دغه ستوني بغلونه چې پرسیږي، ان شاء الله داغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، ما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه د مخ کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونې په بغل کې دلته یو رقم مړغړې پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک کوي مثال د خبرې، یا اوبه چشي، یا خوراک کوي ډوډۍ خوري، نو دغه ستونی چې ډېر خوږیږي اکثره به خدا چې پرسیدلی محترم تکل صاحب، دغه د مرغړې داسې پرسیدلی چې دغه د مخ یو بغل مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوي چې شي، د یو ټابلیټ مابلیټ راته دقي، یو د بل مثال د خبرې یو شربت راشوي، او که دغه پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کړي تکل صاحب، ډېر به خوشحاله شم. ځکه ستاسې رسنۍ دلته دا څه موده کېږي چې نه اورېده کېږي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمرې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته. وړاندې کوم نبی ولا زابلې د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غواړم چې احمد تکل صاحب ته پوهیږي چې څومره ضرورت ده. تاسو باید لوړ له مخه موضوع په واتس اپ چینل کې د ازادۍ راډیو په واتس اپ چینل کې چیز دی تر څو موږ ستري خبر شو. راځم پوښتنې ته.
سبلې صاحب، ډیر بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکړم چې دا موضوع نه یوازې د ازادۍ راډیو په پښتو واتس اپ باندې موږ ایښی و شریکه کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریکه کړې و. او درنو اوریدونکو نه مغښتنه کړې و چې که سوال پوښتنې لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ ووهي. تاسو نه ښایي پاتې شوي وي نه به یې مو لیدلي.
ډېر مننه کوم. کېدای شي زه د اخري برخې ته ولاړم، کېدای شي لوړه پاتې شوي، زه همېشه پکې بوم، خو نن کېدای شي بس زما سترګونه غلطه شوي. مننه کوم، ښه کار کوئ چې واټس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ راسره ږدي. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، کله چې یعنې دا هم له ستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، د هغو یو ډول ژغ هم بل رقم کیږي، او درد هم په خوړو او خوراک او چا کې هم په تکلیف یې، آیا دا په ستوني کې چې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غدې سره څه ناڅه تړاو لري کیا؟ او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، هغه مریض ډېر وارخطایي ډاکټر ورته وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستوني، ایا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغه عمر سخت دي لکه څومره چې هغه مریض وارخطا کیږي کراهت دي، او دغه غوده د ژغ په خرابوالي شواله کې، مثلا د یو چا مثلا د یو خبریال ډېر زیات وږغېږي، هغه ستونه یې کښېني، ژغ یې کښېني، له ژغ سره هم دا غوده یو ډول تړاو لري که یا؟ د ډیره زیاته مننه تکل صاحب.
لته سو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدونکو هم لرو مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نام مشخص ځوابونه د مشخص پښتنو لپاره وورو بیا به نور اوریدونکو ته ورسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوال نه خو به مو حتمی یادداشت کړی وي. لمړی د اتل صاحب ورپسې د زابلای صاحب پښتنې وي.
بالکل بالکل دا تل صاحب پښتنې نما دا اخس واخست کم غوخه چې دی یادولې دا هغه جاغور نه دی هغه غوخه یادولې هغه چې بس په اورل کې وی کی د خلې په دننه کې کم چې ټانسل ورته وای اکثر دوی هغه خې چې مشمونو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس هغه د دې سره ډیر فرق لري په ساده اصطلاح به دا ویم چې کم د ستوني کې دننه کمې غوښې دي هغه پانسل یا اضافي غوښې بعضې خلک ول اضافي غوښې بعضې ورته ګلې وای هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نخکاری دا به د خولې کې دننه نه دا به بیرون نخکاری په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا مامخ ویل چې د تایرایډ غوډه د خپل حد نه غټه شي که چېرته په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوډه لرو خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د هیڅ کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اصل سب لازما دغه د توصیه ده کوم پښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه او اکثره رښتیا هم اغه مشومان چې د شپګوک شپک کال وکاله تکاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډیر زر پیدا کیږي چې دغه وجه بعضی فکتورونه دي بعضی په خوراک کې چې هغه بعضی غیر معیاري خواړه دي مشومان اکثرا هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحی وي لکه یخ مشروبات ترخه تر وو دغه شین نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي هغه به خپل کرایټیریا دا چې په کال کې مطلب وزل خراب شي یا دو کال کې هر کال کې درې پنځه زل خراب شي درې کال کې هر کال کې درې زل خراب شي نو هغه بیا ټرانسلیکټوم یا د ټرانسل خپل کې چې دننه کوم غودی دی هغه لري کول غوړي هغه د جاغور سره ارتباط نه لري او د سایبلی سی په پښتنه لپاره شو د دې هم پښتنه اتل سی په ورته پښتنه و او د دې کې یو بل پښتنه هم یو اضافه کړي و چې کچې ته غږ کې نه استل غږ دا بیل خبره ده دا د لکه مخکې مونږ شوې لې چې جاغور د وایس باکس یا د هنجری نلاندې موکیت لري نو داغه کیناستل د خنجری پورې اړه لري هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامستکیږي ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شون وږي کې او ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وځي بیا غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه باندې بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شینه د تایرایډ غوډه لویږي په دې باندې بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کوم موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري خو مخکې د اتل سره بیا پښتنه موکړه کڅه هم د تایرایډ مربوط پښتنه نه و دوی د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح موکړه د تانسلونو مسله و خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه نو کدوې وستون زلري کلان ورته وای چې هغه تانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره څه ده.
بالکل نو خو پښتنه دا اکثره باید پرهیز وشي پرهیز پریوینشن لکه مخکې چې ما ویل چې هغه خوراکونه چې دا غي د وجه د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر منځ راځي دغه ماشومان باید چې د غیري صحی خوړونه بچ کړل شي کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوڑ او دا اسکرین چې د حد نه زیات یخ وینو دغه د وجه دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي نو په دغه وخت کې ما مخکې ویل کرایټیریا مې مخکې ذکر کړ کړه چیرته کال دوه یا درې په دغه عمره فریکوئنسی یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي او د دې نه علاوه کچیرته د پاریز شي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظر کم دوی استعمال شنو ان شاء الله دغه به ان شاء الله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت نه وړي. نو هغه کې بیا خوشه کوم اگزیکلو چې بازار کې د اگمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ور سره هم خوړې شي بروفین کچیر ده دا عمرونه د شپږ او کال وي او کچیر ته بیا غټي لږ دول اسکانو نو بیا ګولې او دغه خوړلې شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولیټک سټریپټو کاکس ته هغه بکټریا نو کداغه دا د وینې چې ما خو دې دغه باندې ډیر ښه تاثیر کوي فاریز وشي او دغه د وینې وشي نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړی شي.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو لرو غوښنه سوچ چې دوی څه وایي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلاست مننه له تاسو نه. مهرباني وکړي.
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټنه مېړې کنه ولې محترمات تکل صاحب
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلاست. مهرباني مونږ او استاد خبرې
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثر د موږ پښتنه لا کوکې کې یو دغه اصطلاح او اصلاح هم کوم پټېره بخنه دي ته اکثر خلک د غومبره هم ورته وایي د غومبره دا هم دا ناروغه ده نو د غومبره هم ورته وایي جاغور هم ورته وایي نو دا خو یقینا نن سبا ډیره زیاته ده دغه ناروغه چې دا محترم تکل صاحب دې روږی کې زیږینم اکثر دغه دې کومره مشمان زه ډیر نه مسکته ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته نو د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدم کو پښتنه وکړي او یو پښتنه خو ما په زړه کې خو هغه خو ډاکټر صاحب خبره باندې حال کړه چې دا سکریم او دا نو شیان کولای مثلا څالو د اخو د پښتنه جواب کړم دغه یو پښتنه د ماده د محترم تکل صاحب چې دا جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سور موسم کې یو څنګه او بل دا کچیر څه وک زیات غوړ شي ان خوري چربي زیات استعمالي فقراتي غوخه نو دا هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دا مې پښتنه مله محترم ډاکټر صاحب رانور
زرملوال صاحب له تاسو نه زه یو پښتنه لرم تاسو ویل چې د تاسو ډډ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سد الارج سیمایزه ولسی لارې چارې هم لري
نو اکثر لري د چارې د کیزنی د څه یش دا یونانی کباب چې دلته په پاکستان کې هومو پیټي کورته وایي اکثر داسي ډاکټرانم ستاسو چې دغه علاج کوي او ډېر ښه علاج کوي او نور د نورو چې دواګانې چې دارو درمل مثلا د عام دغه استعمال هم زیات کیږي موږ لیدلې دي خو ځات لکه دا څنګه چې تکل صاحب ما وویل اکثره د کم عمر نه دغه د غومبر یا جاغور شروع کیږي
مننه
نو دلته ما لیدلې او
تاسو نه مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. وعلیکم السلام. مننه سلامت اوسئ خبرونه ته خره غلست. مهرباني څه دی ویلو لری؟
ما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د انسان جدې دا د غوښه مقصد یا وینه راځي دا چې څه کېږي دا هم د مشکل لري او پرده لري چې لري دا څو لاس وړي د غوښه وینه راځي
ځان نه معرفي کوي
خالد احمد نورزی له نیمروز ولایت می تماس نیول
خاخر اغلاست نورزی صاحب خبرې مو هم دومره وی ک نورم څه زیاتوي
پدغه موضوع باندې دا
غوښه پر موضوع باندې خبرې کوي. د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غوډه ورته وایي نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لري پښتنه مو کوي بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاد کړي
او زه خپل د کلسر دا مشکل لرم تقریبا د 15 کال کېږي چې مقصد ډوډۍ دا چې هر شی وخورم نو چې بس پستونه کې نیفې ولاړ دي دا رقم کېږي او چې هر شی وخورم مقصد که نرم شی وخورم راته کلک شی وخورم دا ملي مشکل ورسره لرم چې
غالباً دا به نورځای صاحب دا به هغه مسله نه وي خو ډاکټر صاحب خپله درته تشریح کړي دا جاغور هغه شی دی چې ستونی د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پړسو پیدا کوي ډیر لویږي پلنیږي دغه غاړه پلنیږي ل لرې نه ښکاري دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما پخپلم لیدلی دي او خلک هم شکایت لري نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لرئ هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور به ستاسو هغې بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي
سید تک صاحب بوله پښتنه می داغه داسته سی دا راډو مخ کار کی او کار کوي او اسکار نه کیږي دا څه مشکل لري مشه دا معلومات راکړه
تیر مننه چې خبرونه ته مزنګ وه زه به د رادیو تاسو ته معلومات درکمه چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د رادیو فریکوئنسی تر لری ځایونو پورې ورسو او رادیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري د ازادي راډیو اپ شته تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپلو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونې له سهار تر بیګا پورې واوري د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ته چې تاسو ورشئ هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښيي مننه نورځای صاحب او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه د دې به زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبرې په پښتو کې ولې ډډ غومبرې وایي او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زمونږ دا هغې سره فرق کوي دا جاغور نه دی دا ډډ غومبرې دې ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي ممس دا د دې جام نو لاندې سب مینیبولر گلینڈ یا غدا هغه غدا ده چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی وایرس یو بکتریا یو وایرس دی دا هادي حالت دی چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شي نه دی د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله د څه سلو 15 ورځو کې دا خپل کیږي دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري او بل په خسن دا وکړي چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي نو جاغور موسم سره یا غوخه خوړه دغه سره څه ارتباط نه لري او چې کوم په خسن دی وکړي ډډ غومبره منځ ته چې دا وایرل مرزي ده او دا تداوی نه لري کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډري د ثانوي بکتریا د لپاره ورکول شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوګ نوی ناراضي نو اکثره غوګ هم د بدن یو برخه ده هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تلی دی مستقیما تلی غوږ ته د غوږ منځنی غوږ ته نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نوونه راځي یا څوک ولا پیپ وای نو دا اکثر هغه ماشومان کی چې هغه حساسیت یا سونه خرابېږي یا زکام ډیر کیږي نو ډیر چانس شته چې د سټیشن ټیوب یا د سټیشن نل د لارې لاشي وخت او غوږ کې میکروب رامسته کی اول ته د ستنی سوري عمره یا ډیر کوچنی سوري په دې غوږ په پرده کې کیږي نو دا تبان چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوږ ته راوځي نو دا غي خپل تداوی دی چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمان ته ورنکول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې ستونی کې خوراک نه ختل نو دا د جاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخ